بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په هلمند کې اسد الله الدین خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال د ماين په چاودنه کې شهید سو. استرالیا په افغانستان کې د خپل هواد د ځنګړز وکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځنګړی سرنوال ګماري. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. بشپړ خبرونه د ازادي راډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی نن سهار په مرکز لخکرګاه کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې شهید شو. د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل په پیخه کې د دایی ورور ټپي شوی دی.
په ډیره خوشنۍ سره یادونه کوي چې د نن ورځ تقریبا سهار د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی پر موټر باندې چسپکی ماين انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسیدلی دی. لدا سره یو رور هم ټپي شوی دی او هم چنان په سیمه کې دوه کس بلکیان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی دوی هم ټپیان شوی دی.
په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بیلابیلو ادارو د الیاس دایی وژنه غندلې او دایي پر رسنیو حمله بللې ده. د افغانستان جمهوری ریاست هم په دې اړه د همدردۍ او غم شریکۍ پیغام خپور کړی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. الیاس دایی له کلونو راهیسې په هلمند ولایت کې چې د سختو جګړو شاهد دی خبريالي کوله. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2016 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلوالو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه څلور کلنه ارزونه پیل کړه. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او د دوی د نورو سرغړونو په اړه دغه ادعاوې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ مودې پورې اړه لري. دا څېړنه په داسې حال کې کیږي چې د استرالیا رسنیو او افشاګرو د ملکي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي. په دوی کې دا ادعا هم شامل ده چې استرالیایي ځواکونو په څرخي الوتکه کې د ځای پیدا کېدو لپاره یو بندي او په یوه چاپه کې یو شپږ کلن ماشوم وژلی دی. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه نفس ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي دي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ شوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر پوستو د طالبانو د حملو د مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو افغان چارواکي بیا د مرګ ژوبله ادعا نه مني. بلور ته د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفینو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والي ویان د احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم چانیز عملیات روان دي.
در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های مختلف قندهار به هدف
د دې په وینا د ماین جوړولو یوه فابریکا له منځه وړل شوې او 150 یا ماینونه خونسا شوي. ښاغلی احمدي دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو استوګنځی لګېدلی چې په نتیجه کې یې څلور ښځې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لړزانده اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې. هغه په 2009 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې د اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې اوج ته رسیدلې دي. د نیویارک گورنر اندریو کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان په یو ځای نشي سره راټولېدای. گورنر پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل، موږ وینو چې د نورې نړۍ په څیر په نیویارک کې هم د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو تازه اقدامات چې سر له سبب عملی کیږي د کورونا ویروس د دویم څپې د مخنیوي لپاره وروستای چانس وباله. د نومبر له لومړیو په امریکا کې د کورونا ویروس د ورځې شاوخوا 1,00,000 مثبتې پیښې ثبتېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
او سجی رډو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ووژل شو. د خبریال شخص څوک غلی کوي او ولې غلی کوي؟ د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې به دا هم واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ادا شویو جنګي جرمونو د څیړنې لپاره یو ځانګړی څارنوال ګماري. نور مطالب هم لرو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې له پخواني مشر رحیم الله سمندر سره هم ژغیشو. رحیم الله سمندر پخوا په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس و، خو مخکې تر دې چې سمندر صاحب ته ورشو او له دوی مننه کوم چې په خبرونه کې برخه راسره اخلي. کابل ته ورځو له خپل خبریال اکرام الله اکرام څخه اورو چې د الیاس دایی د وژلو په اړه بېلابېل خبرګونونه راغونډ کړي دي. اکرام صاحب مهرباني.
ارګ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د الیاس دایی وژل د رسنیو د رسا غږ د خاموشولو هڅه بللې ده. او په دې اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله ویلي دي چې په هیواد کې تروریستي ډلې دغه ډول جنایتونه او بریدونه په ترسره کولو سره د بیان د ازادۍ او د خبرلانو رسا غږ نشي محدودولې، ځکه د دې اعلامیه په وینا باندې چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنۍ قانوني حق او پلاسراوړنه لري، او دغه پلاسراوړنې په ډیرو کوښښونو او قربانیو باندې ترلاسه شوې دي. د جمهور رئیس له قوله په دې اعلامیه کې دغه پیښه په سختو ټکو باندې غندل شوې ده، او د دایي له کورنۍ سره په دې برخه کې دغه شریکي مراتب څرګند شوې دي. لدی ورخوا د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې هم د پیخه په سخت ټکو باندې غندلې ده، او ویلې دي چې په دې پیخه کې وخپل دایي شهید شوی او د غورور مشتبه محمدي ټپې شوی. کڅو مونږ په سیمه کې د روغتي چارواکو سره وغږیدو، د خاغلي مشتبه محمدي روغتي حالات د ډاډ وړ یاد کړی دی. پکتیا پریس کلب هم په یوه د یوه اعلامیه په خبرولو سره دا پیخه غندلې ده، او ویلې دي چې په دې برخه کې به خبريالان غلي پاتې نشي او د خبريالانو د خوندیتوب لپاره به هڅې دوام ولري. الیاس دایی په هلمند کې ازادي راډیو خبريالو نن سهار په یو مهنت 14 کې چې د هلمند پریس کلب ته پلار باندې وو، د خپل ژوند بایل. الیاس دایی د محمد ز زوی په 1406 په دلمریز کال کې د هلمند په نادلی ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې د زیږیدل او خپل لومړنۍ ابتدایي زده کړې د چانجیر پالی لیسه کې بشپړې کړې وي. وروسته د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیات او پښتو ادبیات په برخه کې تر 14 ټولګي زده کړې وکړي. خدای را پای ونه بالا او په ارکوزیا په نوم باندې په شخصي پونتون کې د پښتو ادبیات په څنګه کې لیسانس واخیست. په 2006 کال کې رسنیو سره خپل کار پیل کړ او لومړنۍ دنده یې د سلام وطندار رادیو سره په سیمه کې واغسته. آی ډبلیو پی آر او هلمند ملي رادیو ټلویزیون نورې هغه ادارې وي چې دای په کې د ژورنالیزم لومړنۍ تجربې وکړي. وروسته یې په 2008 میلادي کال کې ازادي رادیو سره دنده پیل کړه او یوې لسیزې زیات کار یې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال په توګه باندې وکړ. الیاس دای دوه میندې لري، شپږ خویندې او اته ورونه یې درلودل. واده یې کړی و او د مهربان په نوم باندې یوه کوچنۍ لور ترې پاتې شوه او نن بلاخره په دې پیښه کې د یو مقناطیسي ماین لامله ووژل شو.
اکرام صاحب، تاسو وروستی ځل الیاس ته کله لیدلی وو؟
وروستی ځل دلته په کابل کې لږ تر لږ یو کال وړاندې لیدل شوی و. دلته یو ټریننګ و په هغه کې سره لیدل شوی.
مننه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر رحیم الله سمندر هم له کابل په ټلیفون را سره دی. رحیم الله سمندر یو وخت په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس و. سمندر صاحب، له الیاس دایی سره تاسو هم د کار په وخت کې بیا بیا لیدلی دی او بیا چې کله د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر پاتې شوي یاستئ، له دوی سره په یو ډول په ارتباط کې وئ، تاسو له الیاس دایی څخه څه خاطره لرئ؟
یا شبه صاحب، اول خدا دیر غمجن پیخه دا افغانستان دا جورنالستان و طولی کورانی تا زمونگ طولو تا دایی صاحب زما نزده ملگره و دیر زیاد سمیمی ملگره او پا طول داغا وقت کچه دای مدباعتو که کار کهو لامغ اول یو رزی نترنن پوری ما سر همیشه پتا ماس که و همیشه مرابطه لارلا. دیر خوب جبه، دیر سمیمی، دیر یو خ جورنالست، دیر یو پرکار جورنالست و همیشه اغا وقتی زاد داده که اومه دیر خراپور نیلیکل. هلمند تاست معلوم دیده داسې ولایت دی چې په هلمند کې کار کول اصلا په جنگی محاس کې کار کول دی، جنگی خط کې اول خط کار کول دی. او دایی صاحب په ټول وخت کې چې ازادۍ سره کار کړی، که ای ډبلیو پی آر سره، که محلي رسنیو سره، همیشه د جنگ لومړۍ کرښې راپور ورکړی. همیشه د یو جنگ ځپلی لوی ولایت د لوی ولس غږ پورته کړی. ډیر زړور، ډیر غښتلی، ښه تحقیقي راپورټر و. او زه دومره غمجن سوم د دې پیښې په اورېدلو سره چې هیڅ نسم ویلی. په څه ډول ټکو کې تاسو ته دا غم خپل ښکاره کوم؟ دا د ټول وطن غم دی، دا د ټول افغانستان د ولس غم دی. یو خبریال د ټول ولس غږ دی او د ده غږ خاموشه کول دا د جنایتکارانو، بشري جنایتکارانو کار دی. موږ یې سخت خواشینی کړي یو، د ټولنې ټول اعضا په کلکو ټکو دا غندو. او د هلمند د سیمیزو مقامات نه غواړو چې هر څومره در چې امکان ولري د دې عاملین پیدا کړ.
سمندر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم له الیاس دایی سره کار کړی دی، د کابل د دفتر مشي مو کوله او د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر پاتې شوي یاستئ، زه خپله کلونه کلونه وشول چې په راډیو کې کار کوم، له ازادي راډیو سره همکار یم او کار پکې کوم. یو له هغو خبریالانو چې په خپل راپور کې توازن ته ډیر زیات پام کوو، زما په باور بخښنه غواړم الیاس دایو. په دغه شرایطو کې به څرنګه کېدای شي چې یو خبریال ستاسو په باور د نورو خلکو له مرګه ژوندی پاتې شي؟ یعنی که چېرته ته متوازن راپور هم ورکوې، ته باید ووژل شي.
اصل کې دغه څوک چې ټوپک یې په لاس کې دی، جناب شبر صاحب، دوی دغه دومره هغه زړونه لري، تور زړونه، چې دوی ته د دې وطن خبریال، د دې وطن عام بچی هیڅوک ورته مهم نه دي. دوی خبریال ځکه خبرنګار ډېر زر حمله کوي چې دوی د فکر کوي چې دا خلک وسایل په لاس کې لري او دوی د دوی غږ ډیر پورته کیږي، هغه د دوی د وحشت او هغه د دوی د وحشیانه کارونو انعکاس ډیر زر پورته کیږي. اصل دا یې د وژلو سړی نه هم په تېره د نیو اونۍ کې کم له یوې اونۍ نه موږ دوه خبریالان د افغانستان د لاسه ورکړي دلته مقابل کې، یما یو اخن یو ښه خبریال و، یما یو بېنظیره خبریال و. په هلمند کې په جنوب کې دایي غوندې خبریال پیدا کول نه هم ازادۍ راډیو ته ډېر سخت دي او هم ټولو محلي رسنیو ته. زموږ ټولنې یو ډېر فعال قوي غړی و او د ده وژنه دا معنا نه لري که څوک داسې فکر کوي چې دایي مو وواژه نو په هلمند کې مو د ژورنالستانو غږونه بند کړه یا مو خاموشه کړه یا مو د رسنیو غږ خاموشه کړه، دا امکان نه لري. ډېر دایان نور هلته شته دي چې هلته به کار کوي او موږ به دا غږ پورته کوو. منتها د دغه قساوت د دغه وحشت د ایران یم څه ډول ټکو کې دا بیان کوم چې دایي غوندې یو سړی چې ستاسو خبره په ټول د ژورنالیزم ټول اصول یې مراعتول، همیشه په جنګي کرخه کې جنګي خطوطو کې راپور ورکړی، همیشه یې د ټولو خواوو هغه په پام کې نیولی دی، ما یې ټول راپورونه اورېدل همیشه. نو زه ایران یم چې دغسې یو متوازن بې طرفه خبرنګار ولې وژل کېږي؟ دا څوک دی، کوم طرف دی، کوم لوری دی چې دا دغسې خبرنګار وژني؟
سمندر صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. زه له اورېدونکو بخښنه غواړم که په دې خپرونه کې سکتګي راځي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په هلمند کې وژل شو، د ده د خبرو یوه برخه سره اورو.
د لسمی او دریمی او زی ډیر سیمی الله هم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د ښار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ سره کډي باریږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا ژغ غلی شو. الیاس تایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې چې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې ووژل شو. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې او په راتلونکو خپرونه کې به بیا هم په دې اړه له تاسو سره نور هم شریکو. د بیلابیلو خلکو نظرونه به په دې برخه کې واخلو او له تاسو سره به یې شریکو. یوه خبرتیا لرو، له خبرتیا وروسته اقتصادي خبرونه.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په حنا
اسمه یې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام 0.15 هم نیولای شي. اقتصادي خبرونه لرو، اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
ټاکل شوی نن په هرات ولایت کې د زعفران ګل شپږم لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د وړاندوینې له مخې روان کال به د تیر کال په پرتله د زعفرانو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راشي. هرات د افغانستان د زعفرانو لوی تولیدونکی ولایت دی چې د هیواد 90% کې زعفران تولیدوي. د رستمی په وینا روان کال په ټول هیواد کې د زعفرانو کښت کې 1000 هکتار نور هم زیاتوالی راغلی او د بامیان، غزنی، دایکندي، بدخشان یو شمیر نورو سړو ولایتونو په ګډون په 40 ولایتونو کې زعفران کرل شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې 40 میټریک ټنه زعفران تولید شوي. د صادر شوي زعفرانو ټولیزه بیه 28 میلیونه ډالره کېده. دمګړۍ له ایران وروسته د زعفرانو لوی صادرونکی هیواد چې هند، چین، متحده عرب امارات، سعودي عربستان، یو شمیر اروپایي هیوادونه او حتی امریکا ته صادرات لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ترمنځ نن یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اطلاعات او اماډیکو رئیس جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک له مخې د جوازونو د ورکړې ټول فعالیتونه به د صنعت او سوداګرۍ وزارت واحد چتر لاندې مخکې وړل کیږي. ښاغلی دبیر د دغه سیستم له رامنځته کېدو هدف د وزارتونو ترمنځ همغږي د پانګونې او سوداګرۍ د کار په برخه کې د حاصل د سهولت رامنځته کول بولي. نوموړي زیاتوي چې ملي بانک، مالی، عامه روغتیا او اطلاعات او فرهنګ وزارت 71 واحد چتر لاندې زایش پر ځای شوی او لدی ورسته په هیواد کې د پنګونې ټول جوازونه د صنعت او سوداګری وزارت لولوري صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغاني بایا یو امریکایي ډالر شپږ افغاني پنځه نوي پوله، یو یورو نوي پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني سلویخت پوله، زر ایراني تومن درې افغاني سلویخت پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر سلویخت افغاني، یو زر پاکستاني روپۍ نه سوه سلور سوه نوي افغاني.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارندوال ګماري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. ور بشو کندهار ته له صادق رښتینی سره مو ټلیفون رابطه بیرته قطع شوې ده. هڅه کوو چې ټلیفوني رابطه بیا ور سره ټینګه کړو او د الیاس دایی د ازادي راډیو د خبریال په ارتباط له دوی واورو. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه هم لولو، خو اوس په استرالیا ته مخ کړو. استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارندوال ګماري. صدراعظم سکاټ موریسن د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 12مه په افغانستان کې د خپل ممتاز ځواکونو د کړنو په اړه د یو راپور تر خپرېدو وړاندې خپل هیوادوالو ته چې د جدي او احتمالا د جنایت ډکه سرخړونو په اړه تورونو ته سترګې په لار وسی ویلې دي او د جون بش په اړه راپور لري.
په 2014 کال کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټون کې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ د ناقانونو وژنو او د وسلوالو شخړو قانون نه د نورو احتمالي سرغړونو په اړه یو څلور کلنه پلټنه پیل کړه. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو له پوره کېدو وروسته پیل شوه. په دې کې د یو بندي ویشتنه چې په هلیکوپټر کې ځای خالی شي او د یوې چاپی پر مهال د یو شپږ کلن ماشوم وژنه هم راځي. د دې کال لومړیو کې سرپلټونکي 55 جلا جلا بالقوه موارد په نښه کړي وو چې ډیری یې د بې وسلې وګړو او یا هغه چا د ناقانونه وژنو په اړه وو چې نوره یې وسله غورځولې وه. صدراعظم موریسن ویل چې د سرپلټونکي د موندنو یوه لنډه شوې بڼه به په څو ورځو کې راووځي. صدراعظم د خپل اعلان پترڅ کې ویل د تورونو جدي ماهیت او د سرغړونو جنایي احتمال ته په پام سره په پلټنه کې راپورته شوی مسلې باید و ارزول شي، و پلټل شي او کله چې تورونه مستند شول د قضایي پریکړې لپاره محکمې ته وړاندې شي. د دې لپاره چې دا چاره بشپړه کړی شي حکومت د ځانګړي پلټونکو اداره رامنځته کوي. په یو اقدام کې چې ښایي مخه یې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا له اقدام نه ژغورېدل وي، صدراعظم وویل که پوځیان رسمي تورن شول د استرالیا د عدلي سیستم له مخې به ورسره چلند کېږي. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په امریکا کې د 2001 کال له ترهګریزو بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړي دي. صدراعظم ویل یو لړ بوګنوونکي کارونه شوي دي، خو نه شوای کېدی چې دې ته په پام سره دا کړنې هر هغه چاته چې عسکري دریشي یا غوسته منسوب کړو او کدا کار وشي دا به بیخي بی‌عدالتي وي. هغه زیاته کړه موږ ټول باید خپلو دفاعي ځواکونو ته ژور درناوی ولرو، خو ورسره موږ باید عدالت ته هم په ګډه درناوی وکړو. د هغه په وینا دا د دغو دوو معیارونو د سمې سنبالونې موضوع ده چې فکر کوم موږ یې په استرالیا کې لرو. د جنګي جرمونو دا تورونه لومړی ځل په 2015 کال کې هغه مهال په ډاګه شول چې د استرالیا خبری شبکې ای بی سی په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو پټ اسناد چې پکې د پوځیانو لخوا د بې وسلې افغان نارینه او کوچنیانو وژنه هم راتله برسېره کړل. په غبرګون کې د استرالیا پولیسو د ای بی سی شبکې په اړه پلټنې پیل کړې چې په هغه هیواد کې افغان دوسیه بولي، خو خبریالان دانیل اوک او سام کلارک په پای کې محاکمه نشول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو. ل دولسمې بجې تاسو لا سجی راډیو لند خبرونه اوریدل شئ. لکه څنګه چې مو د دې خبرونه په پیل کې واوریدل، په هلمند کې د سجی راډیو خبريال الیاس دایي نن د 14 پترس کې وشل شو او د ضرور ټپی شو. په خبرونه کې مو وړاندې له کابل په دې ارتباط راپور درلود او په روانه خبرونه کې مو هم داراس د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنې له پخواني مشر رحیم الله سمندر سره خبري وکړلې چې د الیاس تایی پر مړینه خواشینی څرګنده کړله، او د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم د الیاس تایی د مړینې په ارتباط مشتګن اس ام اسونه راستولې دي. ځینې اس ام اسونه په هم له تاسو سره شریک کړو. امیر خان ایوبی له لشکرګاه کې د مختار له سیمې الیاس تایی زیات خوش او رین تندای درلود او جنت تیزایش نور سمسونه به وړاندې ولولو. د ازادي راډیو د مرکزی دفتر رئیس قادر حبیب سټډیو تراغی لده بواورو. قادر حبیب د الیاس تایی د مرګ په ارتباط کله تاسو خبر واوریدو څه احساس هم وکړ؟
دا یو زربګنون کې او تکان ورکون کې خبر او چمانن سهار وختي واوریدل، او مونږ ټول د الیاس دایی د هغه زمونږ د کورنۍ غړی وو او زمونږ ډیر نږدې ملګری وو، او مونږ دا حمله محکومه وو. دا یو بیګنا یو آزاد خبریال په باندې حمله ده، او الیاس دایی د 2003 کال نه په دې خو ازادي رادیو سره کار کول، یو تکړه خبریال، یو به طرف خبریال او یو زړور خبریال. الیاس دایی د واشر ولسوالۍ ده، او په 1983 کال کې په چاینجیر کې سترګې دې نړۍ ته خلاص کړی وو. دایی خپل لمړنۍ زده کړې د نادلی د چاینجی را پالی لیسه کې کړې وو. په ادبیاتو کې لیسانس درلود، او د نمخې چې ازادي راډیو سره یو ځای شي نور رسنیو سره هم کار کړی وو. سلام وطندار، ای ډبلیو پی آر، د هلمند ملي تلویزیون سره خبریال پاتې شوی وو. الیاس دایی نن سهار 9 بجې دغه نړۍ نه په دغه انفجار کې چې بم چې په موټر کې خېدل شوی وو سترګې پټې کړې، او دغه ورور هم چې خبریال ده سخت ټپي ده په شفاخانه کې ده. مونږ او د افغانستان ټول رسنۍ دغه حمله محکوموي، او د مطبوعاتو کورنۍ په دې حمله سخت خفه دي.
مننه قادر حبیب. تاسو وروستی ځل حبیب صاحب الیاس تایی کله لیدلې؟ څو کاله مخکې پراګ ته راغلی و کنه؟
بله، و
د کابل کې چې تاسو سفرونه درلودل خو الیاس تایی مو نه ولیدل.
متاسفانه چې په کابل کې مو نه لیدل، نو راغلی خو په پراګ کې راغلی و. دلته مونږ سره پاتې شوی و، زما ملمه و څو ځله، او آخري پیغام چې ما دایی نه ترلاسه کړ د دوشنبې په ورځو ماته لیکلی وو چې هیله لرم چې د کورونا د نوې څپې نه تاسو کورنۍ او زما د زوی نوم لیکلی چې په امان کې وای. وایي حبیب صاحب، زه مننه کوم چې همیشه مو زموږ ستونزې حل کړې دي. دایی زموږ ډېر ګران او زړه ته نږدې ملګری وو.
ما ته تیره شپه په واتس اپ کې یو عکس راستولی وو، شپه ده وایي شیبر صاحب نوره شپه شوه، او اس ام اسونو ته به مخه کړو چې اورېدونکي څه وایي. یو څو اس ام اسونه به راواخلو. حبیب صاحب ډېره مننه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، پر الیاس دایی باندې برید یا وحشیانه او غیر انساني برید. عبدالرحمن په راستول سمس کې لیکلي دي په الیاس دایي طالبانو برید کړی دی. دوی څو ځله ده ته خبرداری ورکړی و او طالبان اوس له دې حملې نه باید په شا شي ځکه چې د بیان د ازادي پر ضد کار کړی دی. اس خان محمد اسلامیار له هلمند له نادلین لیکي پر الیاس دایي حمله د اسلام او افغانستان د دشمنانو کار دی. ضیاءالحق نیازی لیکي شهادت د الیاس دایي قبول شي. لزابل یو اوریدون کې اسمت الله لیکلی دی چې له شاجوی نه خبریالانو باندې بریدونه غندو. نور اوریدونکو هم ګڼې سیمسونه راستولي دا سیمسونه ژر ژر تیری شي. زه بخښنه غواړم که دقیق نشم لوستلی. خیرالله مشال له لغمانه لیکي څوک چې خبریال وژني هغه